په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پیل لدې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا وایي چې که څه هم له هغه مهال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي دي، په دې هیواد کې امنیت ښه شوی خو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. روزا اوتنبایوا دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. هغه زیاته کړې طالبان حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي خو له پرسمیت پیژندنې څخه لرې ده. اوتنبایوا په دې ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بې وزلۍ کچه لوړه شوې او د بشري مرستو ډېره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک له بشري ستونزو سره مخامخ دي. د کمیټې په خپل ویب پاڼه کې نن په یو بیان کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یو یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او دغه راز نه پوهیږي چې د بل وخت لپاره خواړه له کومه کوي. د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د چارو مسؤل ویلي دي چې په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې د اړمنو کسانو ته مرستې رسولې دي او بیا به هم په دې هیواد کې پاتې شي او د راتلونکو میاشتو او کلونو لپاره به ژورې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم نن د سعودي عربستان د چارواکو مننه وکړه چې د اسرائیل د هوایي شرکت یوې الوتکې ته په جده کې بیړنۍ ناستې ته اجازه ورکړه. د ایر سچلس دغه الوتکه چې سپرلی اسرائیلیان و او له سچلس نه تل ابیب ته روانه وه. سعودي عربستان او اسرائیل چې په خپلو کې رسمي اړیکې نه لري د 2022 کال تر جولای میاشتې پورې د سعودي عربستان هوایي قلمرو اسرائیل ته د تلونکو او له هغه ځایه د وتونکو الوتنو پر مخ تړلی و. سعودي عربستان خپل هوایي قلمرو هغه مهال د الوتنو پر مخ داسې مهال پرانیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې هیواد څخه کتنه ترسره کوله. دغه اسرائیلي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله په جده کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې وه. د اسرائیلي بهرنیو چارو وزارت وویل چې یوې اسرائیلي چارټر یا کرایه شوې الوتکه له جدې ټول اسرائیلیان انتقال کړل. اوکراینی چارواکو نن وویل چې روسیې د هغو 4 اوکراینی سرتیرو مړي کیف ته وسپارل چې په جګړه کې وژل شوي دي. اوکراین د بیا مدغم کېدو د چارو وزارت نه دی ویلي چې د دغو سرتیرو مړي چیرته اوکراینی چارواکو ته سپارل شوي او دا هم نه دی ویلي چې آیا د روسیې د پوځي پرسونل مړي هم موسکو ته سپارل شوي او کنه. د اګوست په 4مه روسیې یو بل ته د وژل شوو سرتیرو د سپارلو اعلان وکړ. ویل چې اوکراین د 160 سرتیرو مړي ورسپارلي او اوکراین هم د 40 مړو د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د ورکو شو کسانو د چارو لپاره د اوکراین کمشنر اولیکوتنکو وویل چې د جنیوا د کنوانسیونونو له مخې یو بل ته د نورو وژل شوو سرتیرو د مړو سپارل به دوام وکړي. د واګنر په نوم د روسیې د اجور وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژن د سان پیټرزبورګ په څنډه کې په یوه خصوصي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پریګوژن چې د لنډې مودې لپاره د پوتین د واکمنۍ په وړاندې وسلوال بغاوت کړی او هغه د خپلې 2 لسیزې واکمنۍ په موده کې له سترې ننګونې سره مخ کړی و. د اګست په 3مه د یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې له 9 سپرلیو سره ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې یو وخت یې نږدې متحدو په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. د واګنر ډلې اړوند تلګرام چینل کې په یو بیان کې ویل شوی چې له یوګینی ویکتوروویچ سره د الویدا مراسم په سرپټي ځای کې ترسره شول او هر چا که غوښتي وي چې ورسره خدای پامني وکړي د پوروخوفسکي هدیرې ته دی ولاړ شي. خبرنامو لازادي راډیو واوریدل. سپینمانی وایي د بایډن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته خپل اندېښنې او دریس واضح کړی دی.
President has always been very clear about the importance.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولای آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري.
په دې اړه مو چې آیا د سپینې ماڼۍ دغه دریځ او نړیوالو ټولنو ملاتړ ولې د افغان نجونو په وضعیت کې بدلون نه دی راوستی، د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
څنګه ملاتړ کوي تاسو؟ چې نن موږ په کور کې یو، هېڅ نه هم فعالیت، نه فرهنګي نه مدني فعالیت کولی نه شو.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې د کموالي له امله د میندو او ماشومانو د مړینې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او په یو راپور کې به واوري چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ناخوالو له امله حافظه په دې وروستیو کې سم کار نه کوي.
ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مسالت تسلیم کړم، وایي نو پیسې دې نه دي ورسره اخیستې، مالو ولا پیسې نه دي اخیستې، وایي ویل مال هېرې مې شوې. بېرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړې، وایي اولاد یې ما مې هېرې شوې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اورې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي چې د بایډن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته تل خپلې اندېښنې او هم خپل دریځ واضح کړی دی. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې تېره ورځ رسنیو ته په یوه خبریالانو ته په یوه خبري کنفرانس کې وکړه. متحده ایالات داسې مهال د افغان نجونو په ملاتړ غږ اوچتوي چې په افغانستان کې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. نور په دې راپور کې
که څه هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د زده کړو د بیا پیل لپاره د طالبانو حکومت هیڅ روښانه تګلاره نه لري، خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بایډن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر پرون رسنیو سره خبرو کې وویل د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په اړه د امریکا روښانه دریځ ادامه ولري.
President has always been very clear about the importance.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولای آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري. له همدې امله موږ طالبانو سره د خپلې ټولنې اندېښنې لکه د نجونو تعلیم شریکې کړې دي. موږ دا بشپړه روښانه کړې چې بې له دې چې طالبان قوي کړو، له افغانانو سره په مرستو کولو متمرکز یو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې دا هم وویل چې د متحده ایالاتو دا دریځ د یو یا هم څو کلونو لپاره نه دی، بلکې د تل لپاره دی او بدل به نشي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او په ځانګړي توګه افغانانو له طالبانو په زلونو د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی، بلکې په دې اړه یې بېلابېل څرګندونې کړې چې د دوی ترمنځ د جوت اختلاف خود نه کوي. هغه چې په روسیو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکي عبدالسلام ضعیف بی بی سی سره مرکه کې هم ورته اشاره کړې او ویې ویل 95% طالبان پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره مخالف دي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حالت تزوریږي او نه پوهېږي چې طالبانو د کومو موخو لپاره د دوی ښوونځي تړلي دي. د لسم ټولګي زده کوونکي انیسا:
اسلامي امارات موږ په دې تمه کړې وو چې نن تاسو طرحه جوړېږي، سبا تاسو طرحه جوړېږي. په دغه طرحه جوړېدو باندې مکمل دوه کالونه او څو ورځې تېرې شوې، له خدا طرحه چې دی نه جوړېږي. د دې د طرفه موږ په دغه امید او تمه باندې کېنولې یو، د یوې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، بلې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، دغه دغه کارونه چې موږ ته تمه راکوي،
نن اووه سوه نهمه ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې 249 ورځ ده چې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو منع شوي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت لویه بهانه د یوې کړنلارې جوړول دي. هغه چې لا نه ده جوړه شوې او په ټوله کې د دوی د حکومت ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راوستی.
په همدې موضوع کې تم کې وو د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په کابل کې دی یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او د زده کړو ملاتړې او رانو سادات سره مرکه کړې او د سپینې ماڼۍ د ویاندې د وروستیو څرګندونو په باب یې لومړی ترې پوښتلې چې دا ډول ملاتړ د افغان نجونو ولې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، تر اوسه افغان نجونې بې برخه لیکدي.
فقط یو نظر ده چې دوی فقط خلکو ته وایي یا چې مونږ د افغانستان نجونو نه ملاتړ کوو. څنګه ملاتړ کوي تاسو؟ شه نن مونږ په کور کې یو، هیڅ نه فعالیت، نه فرهنګي، نه مدني فعالیت کولی نشو. که ځینې کسان چې جرأت کوي چې داسې کارونه وکړي، خبرېږو گو چې یا ژوند یې له لاسه ورکړی یا بل حادثه ورته مخکې شوی، نو په دې اساس هیڅ نوع همکاري په دې بخش کې مونږ افغان نجونو سره نه دی شوی. باور وکړئ چې یعنی اوس هم اوس مهال چې مونږ په افغانستان کې اوسېږو، په دې بد شرایطو کې یعنی د تحصیلي او پیشرفت هیڅ نوه زمینه مونږ ته نشته. حتی مونږ نشو کولی چې خپل هغه پخواني پوزیشن چې مونږ په دولت یا که موسسې کې چې و کار مو کوو، اوس نشو کولی چې هلته لاړ شو. نو ته څرنګه ملاتړ زمونږ نه کوې چې مونږ ته دا حق را کوې چې مونږ مکتب ته لاړ شو، مدرسې ته لاړ شو، او پانتون یا ماستری لپاره هیز نوه؟ یعنی باور که چه در تا دست شرایط نشته چه انجون رو کولیشی چه خپل درسو تا ادامه ورکی.
در سپینی معنی ویاندی ویلی دی چه امریکا متحده ایالات پا افغانستان که در انجون رو در تعلیم و تحصیل چه ملاتر کهی او پا دی برخی خپل مرستو تا دوام ورکی، نو در نریوال طولنی مرستو او همکاری و پا دی برخی که تر روز پوری آیا انجون رو تا در تعلیم و تحصیل با برخی که در سی عمومی چاپیریال در منست کردی، او آیا په دې برخه کې شته محدودیتونه تر کومه حده رقم کړي دي؟
سره ملاتړ کوي، مونږ ته باید واضح کړي په کوم بخش کې یعنی همکاري کوي. تاسو کولای شئ چې مونږ ته د مکتب دروازې واضح کړي. اکثریت از یعنی میلیونونه نجونو نه شته دي همدا اوس چې ټول په کور کې دي، مدرسه او مکتب ته نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي یا زده کړه وکړي، او د پوهنتون دروازې ورته بندې دي. نو په کوم وخت کې مونږ سره همکاري کوي تاسو؟ که کولی شئ چې همکاري وکړي، دا په رسمي شکل مونږ سره همکاري وکړي. یعنی باید هیوادونه ناسته ولري په دې بخش کې، او د افغانستان استازي هم پکې اوسي، یعنی هم د طالبان حکومت نه. نو اصلي موضوع، اساسي مشکلات باید حل شي.
د طالبانو حکومت خو لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی پر طرحه باندې کار کوي تر څو نجونې بیرته پوهنتون او مکتب ته وګرځي. نو آیا تاسو په دې برخه کې کومه امیدواري ګورئ چې په دې طرحه کې پیشرفت شوی وي، پرمختګ شوی وي، او نجونې دې په دې نږدې راتلونکي کې مکتب او پوهنتون ته بیرته وګرځي؟
کی شرایط نمیشه برابر وای. نو په دې بخش کې دوی همیشه دروغ وایي، همیشه عوام فریبی کوي. که کوم طرح یې درلود، اوس به حتمي یعنی هرومرو به شروع کېده او خپل طرح عملي کول.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او د زده کړو له مدافع اورانوس سادات سره د سپینې ماڼۍ د ویاندې د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وه چې ویلي وو د باراک اوباما اداره د افغان نجونو د زده کړو کلک ملاتړ کوي او په دې اړه یې خپلې اندېښنې او دریځ طالبانو ته واضح کړی دی.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د روان کال په جولای میاشت کې د سیلابونو له امله له څلوېښتو زیات کسان مړه او شپږ زره نور زیانمن شوي. دغې ادارې د نوي راپور په خپرولو سره ویلي چې سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې، او دغې ادارې د خپلو همکارانو په ملتیا له زیانمن شوو او په ځانګړې توګه له ماشومانو سره مرستې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د جولای په میاشت کې وروستیو سیلابونو د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او ستر مالي زیانونه اړولي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د تیر جولای په میاشت کې په ټول افغانستان کې څلوېښت کسه د سیلابونو له امله مړه شوي او شپږ زره نور ترې اغېزمن شوي دي. یونیسف زیاته کړې چې د خپلو همکارانو په همکاري د قربانیانو په ځانګړي ډول له ماشومانو سره مرستې کړې دي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپل ژوند له بد وضعیت نه شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی فضل حق یو له هغو کسانو څخه دی چې په وینا یې په وروستیو سیلابونو کې د دوو میرمنو په ګډون د خپلې کورنۍ څلور غړي له لاسه ورکړي دي.
د خدای په فضل بل چاته ځاني زیان نه دی اوخته، یوازې زموږ کورنۍ وه چې څلور کسان تر سیلاب لاندې شو. نور خلکو ته هم ډېر زیان اوخته، ځمکې ونې کورونه هر څه له لاسه ورکړي دي، خو تلفات نه لري.
ګل بادشاه د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د تیرو میاشتو ویجاړوونکو سیلابونو د هغه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، دغه ځمکې او باغونه د شانې ټول ولیدي. موږ خپله اوس خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه ضعیفه دي او مشکلات زیات دي.
دی وایي د ځان په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری او خلکو د سیلاب له امله خپل کورونه له لاسه ورکړي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وین شفیع رحیمي د سیلابونو د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه تر دې مخکې په یوې خبري ناستې کې ویلي و چې په تېر کال کې په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون د طبیعي پیښو له امله شاوخوا 200 کسان تلف شوي او تر 200 ډېر نور ټپیان شوي دي. نوموړي دغه راز د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د مرستو د ویش بهیر او دغه بهیر د دوام په اړه هم خبره کړې وه. څو موده وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله اغېزمن شوی او د اوړي په موسم کې په دغه هیواد کې د سیلابونو کچه لوړیږي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د روختنانی وال سازمان په افغانستان کې د بودیجې د کموالي له امله د میندو او ماشومانو د مړینې د زیاتوالي خبرداری ورکړی. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې تر دې مخکې د ورځې د میندو د مړینې 40 پیښې او د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې 168 اټکل شوی و. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې ده. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر کې ځینې احصایې خپرې کړې او ویلي دي چې د 2018 کال د اټکل پر بنسټ په افغانستان کې هر ورځ 40 میندې او 168 ماشومان د مخنیوي وړ مړینې له امله مري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان په هغه سیمو کې چې له بشري ناورین سره مخ دي، د روغتیا په برخه کې د بودیجې کمواله او د سرچینو کمښت به ناوړه پایلې ولري. دغه سازمان ویلي چې د 2023 کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره 125 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له بلې خوا یو شمېر هغه کورنۍ چې له خپلو ماشومانو سره د زیږون پر مهال میندې له لاسه ورکړي وایي چې دا ستونزه د بېوزلۍ او د لازمو اسانتیاوو د نشتون له امله ده. سونیتا وایي یو کال وړاندې مور د اتم زیږون پر مهال له نوي زیږول شوي ماشوم سره یو ځای مړه شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو لامل پر لپسې زیږون او بل لامل په افغانستان کې ناسم اقتصادي وضعیت و چې دا کار د دې لامل شو او همدارنګه مور مې په کور کې زیږون وکړ.
د افغانستان د نسایي او ولادي متخصصینو ټولنه هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو په ځانګړي توګه د ماشومانو د مړینې لوړه کچه د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټر نجم سما شفاجو وای د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې په هر 100 زیږونونو کې 418 میندې او 22 ماشومان مري. ډاکټر شفاجو ازادي راډیو ته وویل د مجهزو روغتونونو نشواله، بې کیفیته درمل، بې وزلي، بې سوادي او پرته له ځنډ زیږون د میندو او ماشومانو د مړینې اصلي لاملونه دي.
هغه فکتورونه چې ډېری زیږونونو کې ونډه لري، خراب اقتصاد، د هغو ډاکټرانو او قابلو نشتوالی چې د ښځو لپاره کار کوي، د معیاري روغتونونو نشتوالی او لا هم د معیاري تجهیزاتو نشتوالی، د ټیټ کیفیت درمل، ستونزمن او لیرې سړکونه دي.
څلور میاشتې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلو چې په 2020 کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې و چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه پکې لوړه ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې په 2020 میلادي کال کې په هر 100 زیږونونو کې 95 میندې او ماشومان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نه مخکې مرسته کوونکو موسسو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې هر کال شاوخوا 1 میلیارد ډالر لګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته مخه کړو. ایران ته کړه شوی یو شمېر افغان کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې هېواد زاهدان ښار په یو کم کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او له بلې خوا د هېواد ته د بیرته ستنېدو کومه لاره چاره هم نه ویني. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
اتوبوس نیست، مسئول نیست، کسی جوابگوی است.
داد ایران په زاهدان خار کې د هغه افغانی کډوالی غږ دی چې وای حامله دار ده او په یو کم کې تر سخت لمر لاندې ناشته ده. دغه افغان کډوال وای چې وضعیت خنه ده، د اوبو خوراکي توکو او روغتیایي خدماتونو ته لاسرسي پرته دی او کورنۍ یو اونۍ په دې کم کې تیر کړی چې بیرته افغانستان ته راشي، خو د دې په وینا داسې ونه شول. هغه وای چې د زاهدان په کم کې د افغانانو شمیر شاوخوا 1500 تنو ته رسیږي. دغه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته دوی کډوالۍ ته اړ شوي دي او د دوه کلونو په تیرېدو دا چې دوی قانوني اسناد نه لري او خاوند هم د پولیسو له لوري ځورول کېږي افغانستان ته د بیرته ستنېدو پرېکړه یې کړې.
موږ په زاهدان کې په کم کې بند پاتې یو، اوس تګ راتګ نشو کولی، نه خواړه شته نه اوبه. موږ شاوخوا 1500 کسان، ځوانان، بوډاګان او ماشومان ټول دلته په دې ګرمه هوا کې بند پاتې یو. هیڅوک نشته چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ وایو چې افغانستان ته ځو، دوی وایي چې لاړ شئ، خو څنګه؟ هیڅ حل لار نشته، هوټل نشته او اوس یې موږ ته وویل چې افغانستان ته د تلو لپاره بس نه لرو. په ډېر تکلیف
اتوبوسی نداریم که طرف افغانستان بره، بلا تکلیف هستیم.
هغه زیاته کړه چې تر اوسه د دغه بیغوری لامل دوی ته نه دی څرګند. یوه بله میرمن هم وایي چې څو میاشتې وړاندې د ورورې د پاسپورټ د نشوالي له امله خپله ناروغه مور د درملنې لپاره په ناقانونه ډول ایران ته لیږدوله، خو ایراني پولیسو درې ورځې وړاندې د دغه هیواد له مشهد ښار څخه ونیول او خپل هیواد ته د بیرته لیږلو په موخه د زاهدان کم ته واستول. هغه چې د فراه ولایت اوسیدونکي د اونۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مر به خاطر یې که پاسپورت نه داشته.
د دې لپاره چې پاسپورتونه مو نه درلودل موږ یې زاهدان ته ولیږلو. موږ اوس په کم کې یو، دوه درې ورځې وشوې سرګردانې یو، چې نه اوبه شته نه ډوډۍ شته. مور مې ښه نه ده، دوی هره شېبه موږ ته وایي بس راځي. موږ هم همدا ډول حیران او سرګردان یو.
سرګردان
و ایران. و مغوختل چې په ایران کې د دغه افغان کډوالو د ستونزو او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د طالبانو له حکومت پوښتو، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت ویان عبدالمطالب حقانی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو دوه اونۍ وړاندې ملت ته د حکومت حساب ورکونې تر نامه لاندې په یوه پروګرام کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد ارسلا خروټي ویلي چې د دوی ودنده د راستنېدونکو لپاره د اسانتیاو برابرول دي. ایران، پاکستان او نور هیوادونو ته د افغانانو ناقانونه کډوالي کومه نوې خبره نه ده، خو د کډوالۍ دغه څپه وروسته له هغه ډېره شوه کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. ناامني، بېوزلي او بېروزګاري د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. خو په دې وروستیو میاشتو کې دغو کډوالو له ازادي راډیو سره په مرکو کې په پرله پسې ډول د پاکستان او ایران په څیر هیوادونو کې د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایتونه کړي دي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي بیا له یوې داسې ستونزې شکایت کوي چې له حافظې سره تړلې ده. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ډېر ځلې یو ساده شی هېروي. روغتیا پالان بیا د حافظې د کمزوري عوامل، بې وزلي، نامعلوم برخلیک، جګړې او دغه راز ځینې نورې ټولنیزې ناخوالې بولي. نور به په دې راپورټ کې واورو.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دی د هېرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، اتوتو چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هېرېږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هېر واتي. ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼو اوسېدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای پسې ګرځېږي.
ولا دغه مرض ته نه مانه بلکې ډېری ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره چې مخکې و دی وایي چې د هیرې مرض م زیات شوی. د یو ورځې یو ډاکټر کور ته به ولي ولو سر را ووتو کلي جنو ورکوه د موټر سخت ډېر وګرځېدو، یو ساعت دوه ساعته ماتله سو. بله وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی موټر یې چلان کړی د موټر بېرته راکته سوی د تی په کلي چې ګرځېد چې زما کلي چې ده که نه خلک تر دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ می ورور د دېګ مساله هغه د دې مسالې کاروبار کوي. ښار خواته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکي موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل څلور نیم زره افغانۍ به مې ورته واخلي. کله چې مې مساله ورته تسلیم کړه نور په خپله مخه ورته رالم. ورور مې زنګ راته وکړ وایي مساله دې تسلیم کړه، مالوه وایي نو پیسې دې نه دي ورته راخیستې. مالوه ولا پیسې مې نه دي راخیستې، وایي ویل مال هېرې مې سوې. بېرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده. مال زوی مړی پیسې دې نه کړې، وایي ولادې ما مې هېرې سوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسېدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوری اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه پرې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پرېږدم چې زه یو معیب یم، او د طالبان چې دي معیبین ته کوم اوس ما کارت چک کړی دی او په کار ته میاشت 3000 افغانۍ راکړي، او زه یم یو محصل. دا 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم او که کور ته خرچه کړم، نو که زما میسج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نه شرکې. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی، ولا د بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت، او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوایې راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساس هغه دلته ټیسټ کې د لابراتوار اساس دوایې د چیش پاره دي. خو زه دې چې ګټ ورته ورسې نور څه د مډیر کښتو ته رسې کښتونه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت، او کچیر ته په نورانه ورته ونیسې سره نور په جیز سره خلک، او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ سره. اوس کله دې بخې ډیر شمالي ولسوالۍ نه بخې دې سکوت پال کې دي سره، او برمی یو سره شل سل دیش متره برمی دې سره غم دوه انچ او دومره زکه نه خړو به کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې.